یو ځل بیا سلام، سهار مو بخیر. اته بجې شوې. دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ ز صفی الله ستانکزی وړاندې کوم. اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت یا تحسن خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوملیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. په عراق کې د بغداد په شمال کې پرون بمی حملې شوې دي. د یوې جنازې په مراسمو چې لس کسان پکې وژل شوي. خبرونه. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم
ولس مشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قولي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وایي غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل و همچنان یک
در دیوی د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینالونه چې هر از امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوی دی او برغول شي
باید یې ساخته شوه.
د نړیوال جمهوریت ریاست په خبر پانه کې هم راغلي چې ولسمشر غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملاً پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د نغلو د بن لمړی یونټ 25 میگا واټ ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تورغول شو او عملاً بهره برداري ته وسپارل شو.
خالي تا وی دی ویل د نغلو د برېښنا د فابریکې د توربین د شپږ شر شپږ میلیون ډالر په لګښت راغول کیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی دی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغه بریټ په اړه د دوی او برتانوي څیړونکو د څیړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی دی چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برېټانیا ویلي دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیه د دې کار انګیزه او سابقه لري. د برېټانیا د استخباراتي ادارې جی سي ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ پرون په روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حملې لس کسان ووژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وشوې چې دوه بمی چاودنې ورسره له هغه وشوې چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والی علي دودې پرون وویل ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه په 14 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس دی و سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شنبې په ورځ د سند ایالت لاړکانه سیمې ته په یو نږدې کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جوني جو پرون وویل د تاریخ جټوي په نوم تورن یې نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړي د ده مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښ یې ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل حمل لري او درېدلی نشي نو ډزې پرې وکړې. جتوی ژورنالیستانو ته وویل د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې وکړې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جټوی لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړې چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي.
مون کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي.
په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. یو ګډونوالی وایي
نور نو په توکل باندې ژوند کول داسې ژوند چې دا منګې کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین وروستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
او په پښتونخوا کې د مشال خان لوژنې یو کال تیریږي. واورو چې مورې څه وایي؟
ایریګی مینا بل ده چې کوم ظلم شون غډیر زیات دی. دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتنو ما ایس پکې روغ نو.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون په یو راپور کې ویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له اوسه زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1.5 زره تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په 6 زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي ګړې په بمباریو کې وژل شوې چې په سلو کې 15 افغان هوایي ځواک کړی دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څیړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 1,35 ملکي افغانان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سفر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې ایزې حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو عمده علتونه بللې. د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6 زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په 10 کم شوی دی. یوناما د خپلو څیړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 8 ملکي افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکي وګړو په 15 افغان هوایی ځواک په سلو کې 15 دیرش د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. لبلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلی خوا ټول په خلاص مټ باندې دغه قوانین تر کولاندې کوي او ورځ تر بلې ملکي تلفاتو کچه لوړیږي. ملکي تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده. او د دې په خوا کې دویمه خبره دا ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کله چې موږ ملکي تلفات بیخي له منځه وړل نشو د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پایل کې یو انتحاري بریټ کونکي د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پایل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حمله وروسته د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه پنخه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څیړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستو خو د دې څیړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدلې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او افم سره شر پنځه باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ویب پاڼه ادرس ته کولای شي په نړۍ په هر ځای کې چې یاستې د ازادي راډیو ژوندې خبرونه واوري. په خوست کې د معیوبینو د پرلط په تعقیب د ځوانانو لخوا هم د پرلط خیمه ودرول شو. د پرلط ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړی چې له جګړو د لاس واخلي او خپلې خبرې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وویل هغه وخت به د پرلط خیمه راټوله کړي چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غږ ته مثبت ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پنج شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لزګونو ځوانانو د خار د سوري په پارک کې د پرلط خیمه ودروله او د قبایلی سیمو او کوز پښتونخوا د ولسی حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کینی. د پرلط ویناوال وویل هیڅوک نشي کولای چې د ګواښونو او وژنو لارې د پولې په دواړو غاړو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د خلکو روان ولسی حرکتونه غلي او خاموش کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلط کوونکی نور الله خاط دیوان خیل وایي چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریم ګړي دا موږ دلته چې اوس په پرلط کې راټول شوی دا خلک نول موږ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده دا وطن به جوړی دلته به امن راولي دلته معجزه راون نه رسیدا کلم راون نه رسیدا نور نو پتاو کل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګې کو نه د دین شو او نه د سادین شو دین رستا زمنګ هوډ دا چې د دین د ګټونکو سره د منطق خبره کو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کو.
د پرلط بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شانګرول کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سولې زبنه او د ولسی مبارزې په شکل کې خبرګون خاره کړ نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل هلمند او نور ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل کارا کړ. هغه خبرګون په کومه جامه کې په سوله ییزه بڼه د ولسی مبارزې په شکل کې راښکارا کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پرلط وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پرلط خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پرلط کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پرلطوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمونږ غوښتنه او دغه زمونږ حرکت تل دپاره دی سولې دپاره دی حق غوښتنې دپاره دی که زر پښتون مړه کوي زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق باید زمری د خلینه به بس.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي،
سوله زمون تاسو شریکه وختنه ده، زمون د ټولنی عالم هم د طالب جنازه کړي، هم د اردو د عسکر جنازه کړي، هم د پولیس جنازه کړي، دا مونږ ته دا ښیي چې دلته افغان مري او مونږ تاسې نه غواړو چې نور د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمې درولي او د جګړې پر ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته دې مثبت ځواب ووایي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د کندهار ولایت په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوې. چارواکي وایي د عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شوي سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. صادق رښتینی د عملیاتو دغې سیمې ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نام نسیمو کې د جګړې د سختېدو ویره د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په سیمه کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان ناجي لال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوو ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پیل شوي چې د هلمند د نام نو سیمو سره سرحد لري.
کلاشامیرسه بیا در جوګرم او شلغمه دیت خو او در چمو پر په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډیر کمزورې دي، داسې نه چې وایي د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هر ولسوالۍ کې، که په غوره کې دي، که په خاکریز کې دي، که په شاولي کوټ کې دي، که په میوند کې دي، که په معروف کې دي، په هر ولسوالۍ کې شکر دی، دا د شکر ساتي چې موږ دشمن ته تلفات اړولې دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاکې سوي دي.
موږ پیل خل سهه د جګرم دا زیات کم د جګرم په نوم دلته پوخه امنیت یو څه صحیح نه. اوس فی الحال موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده، یو پوسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیسو ناز ماما. انشاءالله انشاءالله موږ روخ دښمن ته شکست ورکړی ده. فی الحال هم د شکست په هغه کې ده د موږ پرسنل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګیږي. د دښمن ترکات په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کې چې موږ دلته عملیات لرو، د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته. موږ ملکي خلک سره هم ولس سره هم همغږي لرو، نو انشاءالله هغوی هم موږ سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاوو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوب لاړوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم رازو یو بل راپورت. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د انساني قاچاق د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیونه ډالرو مرستو به بې برخې شي. رویټرز خبري اژانس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې لنډیزي احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته څه باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمن زوړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچیرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي نو د 2015 کال د 215 میلیونه ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېرې پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت کان خوړلای سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافی اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافی اعلان کړه. له ټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافی په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګری یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکه وکړي چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامی به پر اسلام آباد د ترګری پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او کڅنګ. بلخه د پاکستان د کورنی چار وزیر احسان اقبال ریچرز خبري اژانس ویلي چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استاذ محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانې چې پټنګې امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه دی ولور پوري امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړي په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړې چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولې دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال لقوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل لمخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري ترول پخپل لاس کلری
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
پر کیمیاوي وسلو د څارې یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شوی زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. برتانیا پر روسیې تور لګولې چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي او برتانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیا د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکالو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې د پرون په یو راپور کې ویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو کڅه هم د دې موادو نوم نه راخسته خو ویل دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوزونه جوړولای شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روختون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولای چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوفیچوک په نوم د اعصابو لفلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور لخبریدو وروسته وویل روسیا لکلونو رئیس د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې له خوا د بیرحمانه چلند لړۍ او سوابقو یو برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور لخبریدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چالاس وو، ځکه د پوینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جریمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاو چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي او وی ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمیر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د زینو عامو خلکو غکونه اورو چې موږ ته د افغان بسیم د غاکسپتونکو موږ ته د ازادي رادیو د غاکسپتونکو ټلیفونونو لارې راسته ولیدي.
ستاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان محمد اسلام یاري ما د هلمند ولایت د نادالو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کوم. دا ډېره د شرم خبره ده د طالبان او حکومت لپاره د ټولو خلکو د لپاره چې په افغانستان کې جګړه ده. یو هیواد مش په هیواد تیری کوي، تجاوز کوي، مش په هیواد خاوره ولي. تاسو ګورئ په دغه یوه هفته کې پاکستاني ملیشو مش خاوره په څو ټوپونو ویشته دي. یعنی که تاسو جهاد کوئ لیکنه د خدای لاره مخښه ده، جهاد کوئ د دغه شر فرض نه، تاسو د خپل مابین شر اخره پاکستاني الوتکې مش خاوره تراوري ټوپونو او توغندوی هم ولي. هغه د خپل مابین سره اخته او موږ د خپلواک خیر ورکړو رئیس د کار دا وکړه د ټول مشران او د حکومت د مشران څخه مهمه دا چې د حالات د حالات نه په پای کې کښې دې نه د حالات نه زوږه ملای. والسلام.
السلام علیکم، زه سعید احمدزی خبرې کوم. زه چې کله د پاکستان نه راتلم تقریبا نن نه څلور کاله دې له هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوځیانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوئ، او بعد له قسم ما ورته وویل چې چا سره جنگ وکړو، طالب سره که حکومت سره. پنجابي موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے. دا خبره تاسو مانا پختی زهر جی د قسم په کولو سره په دې خبرې باندې داسې موږ سره شوي، داسې ظلم موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت له خوا نه. پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري. که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به قراری راشي، او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونې کوي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي رادیو خپرونې په azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. فیسبوک مو هم مه هیروئ, facebook.com/azadiradio. کرا کرا وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر سهار له سبا پیلوي. دا خبره د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. دغه پریکړه پرون ولسمشر اشرف غنی کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حملې لس کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړې د وژنې په تور نیولی. سندرغاړې سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شمې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. مننه چې ازادي راډیو نه مو د خبرونو لنډیز واورید. خبرونه په تفصیلي توګه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. له نننه یو کال مخکې د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو کسانو زده کوونکی مشال خان ووژه. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی. خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې تور ناسم دی. د مشال خان کورنۍ وایي دا یو کال یې په ډېرو تکلیفونو تیر کړی. مورې وایي پر زوی د تشدد د ویډیو یې نه هیرېږي او د مشال خان خویندې وایي له هغې ورځې راهیسې تعلیمي هلې ځلې درېدلې دي. تفصیل د اصرار عالم مومنت په ریپورت کې چې ورپسې به 2019 پروګرامونه د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلي اونیزه خبرونه مه هیروئ.
د مشال خان مور سیده بیبی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کې دل ښکاری.
یو پات مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت ته وغې پر باندې کړی دي. نو هغه سره زما غزړ یو دوک ډډ د غستې نو هغه شی زما لی ونه کای سما. نو ایریږي مینا بل د چ کم ظلم شن وغ ډیر زیات دی. ډیر زیات ظلم دی او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتل نو ما یس پکې روغ نون ما یو ډور ښکلی بچی یو قیمتي بچی انسان ګوره. یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لوی نه د هر سیز نه بے بچ کې دی. یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسی نه د یو مور پې څه وخت لګېدلی هغې څه تکلیف کړی هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولی. نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلی نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه
مشال خان خپلو پونتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجو. خو وروسته پولیس وویل چې پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه وو. له دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورنو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وایي چې د دې او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي او د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
موږ ډېر مشکلات سره فیس شو کله بچ کمدنو ترټ سو کله بچ کمدنو نور څه مسائل زموږ د تعلیم مسائل وغیرہ لازم تعلیم پکې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسيټي ته نه یم تللی او زما خور سکول ته نه شي تللی. دک چې کمدنو دا زیاتر غا مارا ناس یو د کر ملک او د سټیټ چې کم نریټیو دی غیر اکستریمیزم دی دهشتګردي دا شدت پسندیده خودک یو نریټیو دا جوړا شوی دا دک بیان جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي هغه مندا الزامات لګي چې مړیم کې او پړیم کې.
مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزی ملزم او عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمری بند سزا او 25 نورو ته د څلورو کلونو لپاره قید اورولې. خوشبغ وشنور ملزمان د شواهد د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی سزا شوه، خپل سزا زیاته بلل او په عدالت کې یې چیلنج کړی دا. بل خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزا وی کمی بولی، نو ځکه یې د سختو سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا پویږی چې د ناپاکو اوبو څښل مو له کومو سي ستونزو سره مخ کولای شي؟ د تاسو په نظر پاکې اوبه کومو اوبو ته ویلی شو او اوبه څه وخت ناپاکه کیږي؟ نن په همدې کله خبرې کوله موږ سره میلما انجینر حبیب الرحمن چې د سي اوبو پاک معلومات لري دی. په پایل کې ورنه پوښتو چې پاکې اوبه کومې اوبو ته ویلی شو؟
اول خو په دې باندې باید بحث وکړو چې اوبه یو امتیاز نه دی، یو بل لکه تعلیم و تربیه ته د لاسرسي حق یو حق دی چې ملګرو ملتو هغه په رسمیت پیژندلی دی. یعنی اوبو ته لاسرسی یو حق دی، امتیاز نه دی. او بیا د اوبو په کیفیت باندې چې راشو خبرې باندې وکړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دلته سړی فیصله وکړي چې کوم اوبو ته پاکې اوبه ویلی شو. متاسفانه د اوبو په کیفیت کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي، خصوصا د باکتریالوژیکي له لحاظه. ډېرې اوبه د باکتریاو سره مل دي، لکه د اطفال و اسهالات هغو سره مل دي. بالاخره هغه محرقې ته زمینه مسایده یو محرقه پیدا کی، بالاخره ډیر زیات امراض دی باعث کیږي. د اطفال پرشت باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا هغه اطفال چې متواتر اند او بود طریقې سال شوی کیدای شي د قد کوتاهی سره مخامخ شي او ذهن کند شي، کند ذهن شي او رشت ونه کی. د خپل هم سن سال اطفال سره پیچ واجه وي، بیا نه په تعلیم او تربیه کې مسابقه کول شي، نه په قد کې او په دې موضوعات کې. ډیر هم خبر ده او خلک وایي چې کوبه فرزند رنگ درست وي، خواندی درست وي او بویونه لري دوبه پاکی دی. در حال کې چې داس باکتریاګان دي چې هغه نه په هیڅ شکل په فزیکی شکل باندې سره نشي تشخیص کولای، نو د ضرورت دی چې دوی غوي مخ کیمیاوي او بایولوژیکی ټیسټ وکړي. ډیر ستونزمن نه دی په افغانستان کې، خصوصا لکه انکشاف دیات پر ریاستونو کې دا امکانات شته چې موږ هلته د اوبو کیفیت د فزیکی لحاظ خو عوام خلک هم کولای شي ټیسټ وکړي، اما د باکتریالوژیکی له لحاظ غوي کولای شي همکاري وکړي. د صحت عامه ریاستونو دی په ولایت کې غوي کومک کولای شي په دې برخه کې چې د اوبو باکتریالي کې ټیسټ باید وشي.
تاسو ویل چې اوبه باید وکتل سي، ماینه سي، خو په کلیو بانډو کې اکثره کسان که څه هم تاسو ویل چې هلته ریاستونه شته، نسي کولای په اسانه یو مرجع ته ورسي، بیا هغه دولتي مرجع ته چې د اوبه ورته معلومي کې چې دا اوبه میکروب لري که نه، د دوی مشکل به څنګه سي؟
خو دا ډېر ساده لاره د حل لاره به دی وي که چېرته موږ فکر وکړو چې د اوبه په کیفیت کې ستونزه وجود لري. ښه به دا وي چې مخکې دې نه چې اوبه استفاده کړو یو لی وجه شو. د اوبه مخکې د استفاده کول نه آسانترین نه حل لاره ده چې اوبه را واخلو او جوش کړو تر دو ته پقانی وکړي، او داس نه چې شل دقیقې وي شو یا زیاتې، هم چې اوبه په جوش باندې راغلي هغه پقانی وکړلې، په دې معنی چې د اوبو داخلي میکروبونه د منځه ځي. نو د اوبو د کیفیت که چیرته تسوال لاندې وي، اول او اسانه او ارزانه لاره ده چې اوبه وجو شو.
اوس به په دې خبرې وکړو چې د اوبو د ککړتیا منابع څه دي.
درې څلور ډوله ککړتیا سره مخامخ کېدای شي. یو د اوبو فیزیکی ککړتیا ده چې یای په خوند کې ستونزه وي، یای په رنګ کې ستونزه وي، یای په بوی کې ستونزه وي، دې ته فیزیکی ککړتیا ویلی شي. او بل د اوبو بایولوژیکي ککړتیا ده چې په هغو کې میکروبونه، باکتریاوي، وایروسونه موجود وي، لکه د اطفال اسهالات چې ځینې پیدا کیږي آسانه او ډېر عام تکلیف هم دغه دی. بل د اوبو کیمیاوي ککړتیا ده چې په هغو کې کیمیاوي مواد وجود ولري، لکه آرسنیک چې هغه سرطان زادی په دراز مدت کې هغه د سرطان سره مخامخ کوي. بله، ککړتیا هم په اوبو کې شتون لري، اما افغانستان کې عامه نه ده. هغه رادیولوژیکي ککړتیا ده چې بکنه، اما افغانستان کې ډیره زیات چې مروجه ده هغه دی اوبو بایولوژیکی، یعنی د بیولوژي د نظر نه به ملوثی، یعنی په کې ژوندۍ موجودات چې هغه صحت ته مضر دي هغه شتون لري، لکه باکتریا، لکه میکروبونه، لکه وایروسونه، دغه شتون لري چې غو په اسانۍ سره موږ دی اوبو د جوشولو په واسطه کولای شو هغه د منځ.
بله بله، کوم څه درته وایي چې اوبو چیرته ککړیږي؟
کله باندې کې راست فکر کوي چې اوبو کې د منبع نه مسؤل راوړو نو هغه مسؤل پاکي دي، در حال کې چې دغه سم نه ده. په منبع کې لکه څاوي، لکه د بوشیر ده امکان وی دغه نو به ولو کړ ډیر پاکیم وی راوخلو او به امکان لري په دلار باندې کا کړی شي یعنی د منبع نه راوخلو ته د پرچکر ته راوړو کلو خیسر لوتوی یا اغه لاسونه چې دغه به ور سره په تماس کې دی په ککړو لاسو باندې راوخلو ک په کلو باندې کې تسلی دی لوي دی مو خلک داس کې چې غجل نه راو زیرا سن لر شي بشکل ځان سره وخلی او د بو منبع ته لر شي الته چې د تنابم کشکاګي د تناب خپل د لاسو سره میکروب زی تناب ته څو داخل تا ا د څو منبع ملوث شو لا دغه لوخه چې راوړا دی دام ملوث شو یعنی او به پلار ملوث شو بیا کله چې کور ته راوړو پسرلوس لوخ کې او به یالته دغه د کور چرګانم کته پورته کیږي او کورنی حیوانات دم د غسره په نږدې په گاوند دی بو کې یعنی دغه دی بو د ککړتیا درې ځای دی چې یو خپل منبع دی او به کې د شپ منبع کې ککړی وي او به کې د شی د منبع نه تر کور پورې ککړی شي او کې د شی په خپل په کور کې موږ د زمينه برابر کوچو به مککړی شي یعنی سرلوڅي لوخه وی یا فرزن حیوانات شاوخه کې زیو راځي نو مرغان پکې ټونګي وای نو دا ټول هغه ځینې دي چې به کې د شی په ځای کې ملوث شي یا ککړی شي
یو بل مسله دغه دی بو د چې مدني وبو په نوم باندې خرچيږي په لوی لوی بوشکو کې اکثره کسان لدونه استفاده کوي سره لدی بیا هم دوی ته هغه ناروغي پیدا کیږي چې هغه دی وبو لوجي په دې اړه تاسو وایي
تحقیق شوی او په امریکایي مملکو کې په دې نږدې وختو کې هغه دی وبو یو ډیره مشهوره کمپنۍ دی وبو کیفیت کتل او پروسیجر یې کتل او چې څنګه دا وبو دوی تصفیه کوي او څنګه بوتل نه ځنډ کوي هغه یو کمپنۍ چې لدلې وویل چې د ډېر یو نږدې سین نه بوتلونه راډکول پرته د چې کومه تصفیه کومه پروسه پرې اجرا کی بوتلونه ځنډ کول او خلکو ته لګل وایي چې کله کیفیت دی وبو کتل او په مراتب دغه وبو نه چټل وی چې دوی په خپل نال کې پښپښخانه کې وجود درلود بیا هغه محقق چې دا تحقیق کړی او بیا په اخر کې د لیکنه کې پیشنهاد کړی و چې تاسو یعنی تاسو ارزان ترین او ډیر پاک وبو چې هغه تاسو د پښپښخانه په نال کې چې دی هغه ډیر په با کیفیت دی نظر او بوت چې تاسو بوتل کې چي تاسو به لیدلې وی هیڅ کوم میکانیزم موجود نه لري چې دغه مدني وبو کمپنۍ چا ایا کیفیت چا کتلای د معلومه ده چې دوی به د کوم ځای نه راوړي کومه پروسه اجرا کیږي دوی څنګه تصفیه کوي او د بوتل نه څنګه ډکوي خپل د بوتل چې ډکیږي ممکن کدي سړی لاس ملوث وي دلته خپل میکروب داخلي هیڅ معلومه نه ده چې دوی څومره اندازه کلورین په دې وبو کې اچوي کوم مواد چې دوی د وبو سره یو ځای کوي چې د وبو کیفیت منظم شي
یو بل مسله په دې وبو کې به ده چې کله د دوکانو کې می یغل مرته هی دوه ورځې درې ورځې تر څو یو څوک راځي اخلي دلته څومره د وبو نورې چټلېږي
او خپل په یو ظرف که ساتل د خپل ته ډیر وخت پورې دا مشکل ده یعنی د دې وبو عمومي غټ ذخایر چې جوړیږي تاسو لیدلې په خارجي مملکت امریکا چې پرمختللې هوا ده هغه تم د دې وبو منبع نه پرېږدي چې تاسو څلور زیاته په کې وبو پات شي نو افغانستان باندې شرایط کې چې موږ وسیګو بیا لکه تاسو چې ویل چې دکان په مخ کې پروت وي خپل دغه د خوله د بوتل لاله څومره ملوث کیږي څومره دوړې او ګردونه په باندې پریوزي هغه چې بیا کړته راوړو پرته د دې چې فکر وکړي د دې خوله به څومره ملوث وي څومره میکروبونه به د بازار نه جذب کړي وي او بیا دا معلومه نه ده کیفیت بوتلونه د دې څنګه دی دغه بوتل او د دې کیفیت دومره دی آیا د بوتل کوم کمپنۍ یا دولتي ارګانونو دا تثبیت کړی چې د کیفیت بوتل خپل څنګه دی کله چې د پلاستیک خپل سرطان زده کوم قشر ونه لري دغه بوتلونه که مسؤل نه وي یعنی پر اختیار مسؤل شوی نه وي د خپل سرطان باعث کی نو دلته هیڅ تضمین وجود نه لري چې د کمپنیانو د شرکتونو به تولیدوي ځکه هیڅ ټیسټ کړی نه دی زموږ به توصیه کورنۍ ته دا وی چې تر ټولو ارزان او اسانه لري د چوب کې وجو شوی تر څلور وستاتو پر پیو مسؤل لوخ کې وساتي اما داس نه چې لوخ کې ګلاس ورشتیت کې لاس ورشتیت کې کبه دا وی چې داس یو لوخ کې وساتي چې هغه یو نال یا شیردان ولري دا ما شیردان سره خله خلاص کې ګلاس نه راډه کې وچ کې خپل د لاس چې په ظرف کې ښکته کوو هم بایست دي کې چې کریم ګلاس په میکروبونه سره مال وي هغه میکروبونه به تد نه نشي او ټول به ملواسي او چټاله شي
ډیر زیاته مننه خیروسی
شکر خیروسی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د سی او بو پاک له د حبیب الرحمن خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
کورت تشنه پوری ما بستل خانه تکو نیکالاشو دیگه کاسه هر شای
دیوی انګور خبرې مو ووري دي چې ویلې د خسر کور کې کار باندې ډیر دی، خو واک او اختیار نه ورکول کیږي. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې کله غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي، نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي، خو دا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي، د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي، انګور نه پوښتي. ټول واک د مجردو لیورو او اندراندوی کنګور څوی خبره په خوله کې وروچکړي، ورته وای تل تر وسه زمنګ په دود او دستور نه پويږي، خو را مشي خپل کار کوي. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشناب پوری ما بسل، همسایه چې تشناب بسل نوبت همسایه کې د پیسې ورکولې تشناب بسل، ما کینورو بسه بوتم مدن کې مقلوچو دوا د نندورو نه میدی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدا دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه ارشه اته لیور می د خپل اشټو کې تشناب کوه ما اشټو نه درستم د خپل اشټو میتیازې په ما انځل خپل عیش کده کې نوستم زبنو یو ما به فیشن ما به کولی نه درستم ما به دیګه کو کوساب میکو جام جوړوب میکاله لکه یو کني زت کوله اته یو چقیا خو بو صلاحت من نه درسته چې چا غفتلې وای چې راتروک ما ورکړی وای چې ثواب لري وګور کول صلاحت من نه درسته دا د کور دی دا کور نه دین اته اجازه من نه درسته چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کې نوستلو مخنه می چراغ خپل نه شه.
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت خپل ناسم کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي،
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی چورتی چې ته نشې کولای دی روغتي کلینیک ته لاړ شي. دا زمنګ رواج نه دی، به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري، حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا ده چې هلکان باید زیات شي او دسی غنی لکه دښمنه چې دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول چیشته د پلار ته وزر کول ولې د راواد کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي دی ورور وادو خو چې دی به د ټوله مخکي مخکي غډيږي او کمره دیم په جيب کې چولي یکسونه مخلي او پیسې مشني چې ولا زما د ورور واده دي خو چې بیرایشي خزي بیچارهګي ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثر دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکی چې ورندار دې سی وکړ ورندار دې اسی وکړ خو تر دې وسما دې علت پیدا نه کې چې ولې دې خواخین دې خپل انګورګانو سره ورانه ده په دې دلیل زنه پويګم مجرد لیور خو به مخي سهار خو وزي د کور نتر مازیګر خو بنې وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیانو دی الله مالشه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي، نو موري وای کله هم نه دیږي چې ورنداري ته دی ویلې وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډيري خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کنه وی خورم هیڅ کوم خلاص ورندار مې راستل دي دل خاطر چې راته خدمت وکي دا خو کار نه ده، ولی هغه هم د پردای لور چې ده د تاسو خپل لور ده اوس
نو خپل ورندار ګر ډیر کړ
او ډیر ښه ورندار ګر دی والا چې دې کلا کې نه نه اوسم ايرون پتی چې زما سره کوم خدمت وکي زه ډیر ته نه خوشاله يم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي ډیر سره خوشاله د سې چې فکر وکي دا ټول صلاحیت زما ده مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه دا ورکړي اما سلاد دوی ده ولی چې کور دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری بیا د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخت ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د موږ په کور کې یو خبر هم وکړي. راضی کینی عزت کی قدر کی خپل ډوډۍ و بخوري جګی گیزی سره پاتې سورندارګانو صلاحیت دی عام تام لري دی هر څه صلاحیت
دی کوردی پخلاو دی فرمایش دات چای پخاو چای خرو چای کو دا صلاحت مطلق لري دی خرید صلاحت لري دی لباس اخیستلو تخپل تحولات ای رقم واخلی زی خپل خرید کی مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور چی شایسته چی نسته میاشت به میاشت اما غم مصرف دیده په مشوره را وده گیگی تشکریم تکه و توکه تاکه و خنده مرسره که و او دا دورتو هم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورین دارگان و تطبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کارت حق نلری چه بکی یا انگور دی کورس چیسو دست فکر وکات چه داغ پایسی چه دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخی سرای بر کرد نخت فقط نوکر ده او دوی چه ار امر که و دو امر به اجرا کیگی غای دیدی دوی دی امر نه آغا حق دی صلاحات دیده نلری چه خپل پزر چیه یکی دا صلاحات هیچ نلری
قمرگل چلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخي او خسر دینګور او لور ترمنځ فرق ونه کړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي
سیلور ته صلات ورکین ګور ته صلات ورکین جارو په اینګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په اینګور باندې لوي بیا چای سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغوندي خو خوراک می دی لور کی په لور اینګور کې سپاس هاي پارک نه کی ولی سیلور دی لور دینګور دی لور دغه دی پلار کور خو سکی راځي دی میړه کر په امید
کور کې څوک لري ته ګور لري
و شکر زه الحمدلله اینګورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغل لوران لرم ل پچن لوران می وایسي مثلا انتيان لرو مشکلات هم زیاده مونږ باید درس وای ته کار وکه یغه وای سینې کوم بیا زه هم ښه درسه انتيان مې وکړتو که ما کوم خبر نه ده بیا هیڅ نشي بنګور تو زر کوم خیر لري ما په خاطر یو کس دوی لګ زنه درس مرس وای هیڅ خبر نه ده
نور انګور درې په کور کې څومره صلاحات ورکړي
ټول صلاحات مې دینګور
مثلا تر کوم صلاحات
10 صلاحات زړه چې په خوي مقصد ما ته وای 13 ورځې ورولم چې شکیز چې نه کې تر قامه ته ژوند نه دی ما یا ولند دی دا امر کې ژوندم زوی مې مسافر ده ولند ما دی په خول دی غیر صلاحات دی غیر لرون مې دوه ورځې تاسو ودی کیږي هم در این گور تا پاتی مجروی
ایتو سو به نظر پی کورانهی که خواهی تا یا کنبل مشر تا چه کول پکار دی چی دغس یا جار جنجال دین گور او درور یا لیوره تر منز را منز تنسی
دیر پکا خبر دا مشکل حل کی پر کور که مشکلات رازی که خواهی نتیریگی گور دی تیرسی که گور نتیریگی خواهی دی تیرسی که لیوار نتیریگی روندار دی تیرسی که روندار نتیریگی لیوار دی تیرسی
ایتو سو خپل کور که دا مسئله چه رقم دا
مگ الحمدلله خدای نرازی زوی است خبرم نده خیر و خیرات ده
مثلا چه رقم علتی چه رقم خیر و خیرات
علت دا ده سی دوران تا پت دیر نسیت کومه سی خیر ده تاش گزاران رو که ارسره سرای دی کوشش که خپل زوی دی ملامت که خپل لور دی ملامت که اینگور دی نملامت دوی اما دیر پامیلو نمالی دیر سی اینگور ملامت دوی که دل اینگور نمزدور جور که بلار دی دیلور مزدور جوری گی
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېره دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخله زمينه نه برابرېږي د پانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منو به مشکل سره مخ کیږي مثلا د لاس کسانو ترمنځ د دوه کسانو قدر وکړي خې کولای شي ترې چې سره منځ کې وکړي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کس ځان خپل بیل ژوند ولري به الته د فشار را کمیدل شي یو اساسي دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاده کار بدو کو د سمو کو د سمو کو د سمو کو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوږ ونیسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنیو کې مداخله کیږي ورسره څنګه کې ډیر نور دلایل فردي کېدل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاک په نه پورته کوي مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شمس هغه کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي.
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځان بولي، د سن له نظره مخکې دي، پلرونه دي، میندې دي، نیکونه دي، دوی خپل روابط لري، خپل ارزښتونه لري، خپل دلایل لري. یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې همسن او همسان دي، یا نږدې دي سره، هویت هم سره نږدې دي، مشترک دي، کورنۍ غړي دي، خویندې دي، ورونه دي، یا دې ته ورته مشترک نور غړي دي. یو شمېر نور دې ښکته دي، ورونه دي، لمسیان دي، مثلا د خویندو اولادونه دي. فکر کوي اغه نه شي کولای خپل ژوند مدیریت کی، د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي. دا ټولنه ورته د حیثیت ورکوي، د اخلاق ورته ورکوي. که دغه دوه کسیز کورنۍ که وشي کولای خپل حساب خره جوړ کی، چاته اجازه ورنه کی د مداخله، زه فکر کوم دغه درې وړ ټیپ د مداخله نه منع کیږي او لارې ورته بندیږي. فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري، هغه باید دا مکلف دی چې زده کی د هوښیارۍ لر نه دوی خپل د مرز وتړي، د بل هیڅ چا لپاره د زمینه مسایده نه کی. هغه څه چې ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کیږي. دوهم دا چې له نور سره په چلند کې مونږ باید دا وښیو د خپل ځانه، چې موږ دا ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کړو، موږ دا ظرفیت لرو چې خپل مسایل انتخاب کړو، خپل کورنۍ په مخ ویسو، خپل جریان په مخ ویسو، خپل مشکل حل کړو. دا ظرفیت باید له ځانه وښیو، په مختلفو شیانو کې له ځانه وښیو. ورسره څنګ کې نور هغه کسان چې مداخله کوي، د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي. زموږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډېر عرفي او ډېر غلط دی. موږ فکر کوو چې هماغه تکراري خبرې، تکراري کلیشهیي مسایل دي چې هماغه تکرارېږي، ولې د هر یو رواني عقده فرق کوي، د هر یو رواني تخلیه فرق کوي، د هر یو رواني حالت فرق کوي. که خور مداخله کوي د یو بل دلیل لپاره به وي، که ورور مداخله کوي د یو بل دلیل لپاره به وي. د دې ټولو لپاره موږ یو معقول سیستم باید منځ ته راوړو.
میٹی ٹیستر کے بیائی چپورا تمختور کری یا میٹی ٹیستر کے بیائی زبہاغ جنت سکڑم چی دوزخ دروازہ دا زبہاغ جنت سکڑم چی دوزخ دروازہ دا چی جانان پو کیو سیگی ہم حقا سما کا بدا زبدے پہق نیم کا مسجد کا بتخان دا دے پہغے نیم کا مسجد یا بتخانہ دا رکھڑی